سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مې 15 منټه ده د دشت خوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی یم
و ما فرخنده پیمانی هستم و با امید صحت و سلامتی شما عزیزان برنامه را با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
هند، روسیه او پاکستان د طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو او وزیرانو د جمعې په ورځ په هند کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو لپاره یو اساس حکومت جوړ کړي او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه ته په وینا کې د ترهګری د غواخ لمنځړلو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي دوی تمه لري چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. په دې غونډه کې ښاغلی جی شنکر زیاته کړې چې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي.
زموږ هڅې باید د افغانانو د هوساینې لپاره وي. زموږ په بیړنیو لومړیتوبونو کې د بشر دوستانه مرستو چمتو کول، د رښتینی ټول شموله او استازي حکومت تضمینول، د ترهګرۍ او د مخدره توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه، او د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو خوندي کول شامل دي.
برنامه جهانی غذا یا WFP بر بازگشت کارمندان زن بر روند کمک رسانی در افغانستان تاکید میکند و میگوید که این سازمان قصد خروج از افغانستان را ندارد. برنامه جهانی غذا ناوقت چهارشنبه 3 می در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که این اداره ملل متحد در 6 دهه گذشته کمک های غذایی را به افغان ها فراهم کرده است و به کمک هایش ادامه خواهد داد. این اداره ملل متحد گفته است که خروج از افغانستان به معنای در معرض خطر قرار دادن افغان ها به ویژه زنان و کودکان است.
ما هیچ اراده برای بیرون شدن از افغانستان را نداریم. تمرکز WFP برای ماندن در افغانستان و رساندن کمک های مواد غذایی برای مردم نیازمند است. جایی که هنوز هم گرسنگی زندگی بیشتر از 15 میلیون نفر را تهدید می کند، بیرون شدن از کشور به معنای قرار دادن مردم به خصوص خانم ها و اطفال در وضعیت تهدیدآمیز زندگی می باشد. WFP به این باور است که رساندن کمک های بشری برای خانم ها از طرف خانم ها بهتر صورت گرفته می توانند و آوردن دوباره کارمندان زن به وظیفه از اولویت های بزرگ WFP می باشد.
د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوي امیر خاموتقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی د پاکستاني او چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د جمعې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر دوو اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې وکړي.
افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین هیواد د بهرنیو چارو له وزیرانو سره شپږمه درې اړخیزه غونډه هم ترسره کړي. د دې ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې پر ګڼو مهمو موضوعاتو به خبرې اترې سره ولري.
پاکستان ته طالبان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر جزئیات په اسلام آباد کې د امریکا غک خبريال خدای نور ناصر نه اخلم. ناصر صاحب، خبرونه ته په خیر اغلی و سلام. د دغه سفر جزئیات څه دي او د سفر په خپل طالبان ته څومره مهم دي چې د چین او پاکستاني چارواکو سره ګوري؟
ډیره مننه فیضی صاحب. خپل د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې دغه پلاوی نن مازدیګر پلازمېنې اسلام آباد سره ورسید چې دلته په کابل کې د پاکستان سفیر او ورسره بیا په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د هغوی هرکلی وکړ. دغه د چومره مهم دي د طالبانو د حکومت لپاره د مور د دیو ګورو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري کوم عکس خپور شوی دی او په کې شاوخوا څوار لس کسیز پلاوي دی د شغلي منتخب شمول څوار لس کسیز پلاوي پلازمین اسلام آباد ته راغلی دی او دلته به نه یوازې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره د پاکستان له چارواکو سره وویني بلکې خپل به د چین له بهرنیو چارو وزیر سره هم شغلي منتخب وویني او سبب ټاکل شوی دی چې د دری اړخیزه د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو دری اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي یو خدلته ویل کیږي چې پاسيفیک کې د پاکستان او چین ترمنځ چې د میلیارډونو ډالرو کوم پروژه ده هغه کې وایي چې د دواړو هیوادونو غواړي چې افغانستان ورګټړي او ورسره به د دری واړو هیوادونو ترمنځ پر دری اړخیزه اړیکو باندې خبري وسی خپل به بیا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم خبري اترې کیږي او ورسره په بیل هغه کې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر شاغل متقی او د چین د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ جلا
خبري اترې ملاقات هم کیږي یو لاند زوال بلکره کې د پاکستان او د طالبان ترمنځ د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان پر سر باندې نندرې رامنځته شو وي د طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې په اړه څه ویل کیږي او څه معلومات دي
دلته سرچینه وایي خاص کر پاکستانی سرچینه چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر شاغلی متقی او ورسره د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی وایي چې دوی ترمنځ چې کوم ملاقات کیږي په هغه کې به تر ټولو مهمه خبره همدایي چې په دې ورستیو کې د پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې ناکامه شوی دی دلته اوربان مات شوی دی او د تحریک طالبان پاکستان لوري بیا بیا بردونه کیږي او پاکستان دا تور نوی افغانستان چې وایي د افغانستان خاور د دوی پر ضد کاریږي او خپل د طالبان حکومت بیا بیا ویل دي چې د دوی خاوره د هیڅ سیو غونډي کې واد پر ضد هم نه کارول کیږي نو په دې باندې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ شایي ډېری خبرې وتی
په اسلام آباد کې د امریکا غا خبريال خدای نو نسو سپ ډېر زیات مننه
کوم ودان مننه
قرار از جک سولیوان مشاور امنیتی ملی امریکا هفته آینده برای دیدار با مقام های عربستان سعودی بر ریاض پایتخت آن کشور سفر کند. مشاور امنیتی ملی امریکا روز پنجشنبه 4 می گفت که در این سفر با نمایندگان هند و امارات متحده عرب نیز دیدار کرده و در مورد موضوعات مختلف به شمول همکاری دهلی نو و کشورهای حوزه خلیج گفتگو خواهد کرد. سولیوان اواخرین هفته عازم عربستان سعودی می شود اگرچه خود او نگفت است که با چی کسی در ریاض ملاقات خواهد کرد. یک منبع گفت که قرار است جک سولیوان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار خواهد کرد.
په نړۍ خبرونه کې را سره د نبراسکا په هانتون د افغانستان د سرنو مرکز مشر شریر جان احمدزی ملمدی هم پاکستان ته د طالبان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورستۍ غونډې په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای احمدزی خیلی خوش آمدین به برنامه.
ډیر زیات مننه احمدزی صاحب. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی اسلام آباد ته لید سو د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبان په ګډون د دې غونډې د ترسره کېدو په اړه څه نظر لري؟
زه فکر کوم په دې وخت کې چې طالبان ډېر منځوي حالت کې واقع دي او نړۍ بل خصوص د ملګر ملتونو سرمشیزه کم مجلس چې په دوحه کې د غینې وروسته او هغه کې دوی دعوت شمې نو دوی ضرورت لود چې دغه سي خپل دوستو هیوادونو کوم چې دوی سره دوی په لوي دي لکه پاکستان او چین هغه سره مشوره دوه پاره کینی او راتلونکي باره کې فکر وکړي. سمه ده چې د طالبان د بهرنی چار وزارت وایي خپل توضیحات ورکړل خو په باطن کې کله چې ډیپلوماټیک مجالس کېږي دي کې نور کی هم ذکر کیږي کله چې د لوی هیئت یو ځای ته روان وي هغه د راتلونکي باره کې هم اندېښنه لري او مشورې بلري. زه فکر کوم په دې مجلس کې به طالبان د پاکستان بل خصوص او د چین نه به مشورې اخلي چې څنګه د نړیوال د خبرګون ته ځواب وي یا څنګه پالیسی غوره کړي. ځکه نه یوازې دغه دوه هیوادونه بلکې ټول نړۍ د دوی نه اندېښمنه ده او دا شکایتونه لري چې هغه وعده چې دوی په خاور سره کړې وي هغه اندېښنه چې لړیوال لري هغه تر اوسه پورې حل شوی نه دي. نو زما په ان طالبان او په یو منځوي حالت طالبان په منځوي حالت سره مخامخ دي او غواړي چې دوستان زیات کړي او یو ځین لار ده چې هغه په اعتبار دوستان دوی په نس چې پاکستان دی او بیا دغه په واسطه چین دی هغه سره د مشورې لپاره ورشي او خبرو سره کوي فام کوي چې دغه تقاضا چې اجازه ورکړي چې متقید چې پاکستان ته لرشي دا په ملګری ملتونو کې د پاکستان د اسد له خوا وړاندې شوی دا د کوم بل هیواد نه خو نه بلکې دا وی په زړه باندې دغه سفر کوي اسلام آباد ته او
دوی سربسیاسی آینده بار کی خبرات لري کی. خب آقای احمد زید، طالبان میگن که در این نشست مقامات بر روابط دو جانبه سیاسی و تجارتی منطقه‌ای، ثبات و ترانزیت به گونه همه جانبه صحبت میکنن. به نظر شما با توجه به این ملاقات نگرانی ها و موقف گیری های کشورهای منطقه چی است؟
همیشه در ظاهر من مباحث اقتصادی و روابط استراتژیک و ترانزیتی مورد بحث میآیم، اما در باطنش موضوعات اساسی رسمیت بخشیدن بر حکومت طالبان در سطح جهانی است و مشکلات امنیتی که در افغانستان برای کشور همسایه افغانستان ایجاد شده میتواند این موضوعات مهم است. در خبرهای شما گفتن که طالبان پاکستان شکایت عمده شانی است که طالبان پاکستانی از خاک افغانستان استفاده کرده با پاکستان حملات میکنند. شواهد وجود دارد که بعض از جنگجویان اوغور چینی در افغانستان هستند که یکی از نگرانی‌های بزرگ چین می باشد و تا بال فکر کنم حل نشده. واضح است چین و پاکستان و سایر کشورهای همسایه نگران هستند در برابر بقایی که در افغانستان می پوند و پیشرفتی که در افغانستان است فعلا و اون تقاضایی که اینا قبلا داشتن فکر کنم تا بال پوره نشده. از طریق این گونه مجالس اونا میخوان که تمام نگرانی‌های خود با طالبان بگوین به صراحت و طالبان هم از اینا مشوره میخوان به حیث کشورهای دوست و حامیشان که اینا در آینده در برابر تقاضای ملل متحد در برابر تقاضای جهانیان چه جواب داشته باشن. آیا ضرورت تا چه حدی است که پالیسی طالبان در داخل و خارج تبدیل شود تا نه تنها تقاضای خارجیان بلکه در اصلش تقاضای مردم خود افغانستان بر اساس پالیسی هایشان پوره شود؟
امازه سپ د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د جوړ شوی غونډې څخه وروسته د افغان مرمنو جنو د حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړې استاذ رینا اميري ویلو چې د خزو جنو د حقوقو د احمد په اړه د دوحه د غونډې ټول ګډونوال یو نظر درلود. خود طالبان و سره د پاکستانی او چینایي چارواکو جلا کتون ته ستاسو نظر سره په کوم سترګه وته ګوري؟
پاکستان او چین د افغانستان کې د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د ماشومان حقوق د لوی مطرح موضوع نه ده، ځکه په دې خپل دوه هیوادونو کې د حقوق د پښو لاندې کېږي. که وګورو دوی ته مطرح دا ده چې افغانستان کې د دوی د خواه حکومت څرنګه ویسي دوی هغه خطرات چې اندېښنې چې لري د افغانستان هغوی ته مواجه نه شي، لکه امنیتي اندېښنې او د دوی اقتصادي او نور سیاسي ګټې په افغانستان کې څرنګه خوندي کېږي. دلته د بحث موضوع او ماهیت فرق لري. کله چې غرب سره نورو هیوادونو سره طالبان بحث کوي هغه کې نقاط مختلف دي. کله چې پاکستان او چین او روسیه سره بحث کوي هغه کې دغه حقوق دومره مطرح نه دي. یوازې په دې مطرح کېږي چې هغه هم نړیوال سره تعامل لري دغه په اساس باندې کېدیش طالبان ته ورکنایي وایي چې تاسو باید دغه حقوق ته درناوی وکړي، لیکن په اصل کې د دوی اندېښنې او ملي ګټې په دې کې نه دي چې افغانستان کې طالبان باید خو اجازه ورکړي او کنه. دا دوی فکر کوي چې طالبان خپل کار دي هغوی ګټه دار چې افغانستان کې د دې ګټې څنګه خوندي کېږي، امنیتي او اقتصادي ګټې.
بله. خب حسن عباس نویسنده کتاب برگشت طالبان در صحبت با صدای امریکا درباره روابط خاص وزیر خارجه طالبان با پاکستان صحبت کرده و بیاییم که بخش از صحبت های زنا را بشنویم و دوباره نظر شما را در رابطه داشته باشیم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امین خان متقی د پاکستان له پوځي مشر جنرال باجوه سره ډېرې زیاتې لیدنې کړې. نور وزیرانو به هم ورسره په منظمه توګه کتل. دا ملاقاتونه په لومړۍ ورځو کې ډېر زیات وو او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو یا کرایه شوو یا الوتکو کې به د ځینو مهمو پرېکړو لپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د آی اس آی لاسرسی نه کېدو. خو امین خان متقی او په دوحه دوحه کې ناسو طالبانو ته لاسرسي ډیر آسان کارو او د لویو فیصلو لپاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند اړیکو په کله ماته ویل شوی چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه لرله، هغوی سراج الدین سره لومړی تماس ونیولو خو له هغه سره یې خبرې ونه شوې. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. ملا امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي او دا خبره یې چې پاکستانی چارواکو ته ورسول نو جنرال باجوه یې ملګرتیا وکړه. هغه طالبان ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي او که هند پخوا په افغانستان کې پیسې او پانګه اچولې نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبان ته وویل چې هند سره اړیکې ولري. جنرال باجوه بیا هند سره هم تماس نیولی وو او ورته یې ویلي وو او دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړي وو.
خب آقای احمدزی، در مورد گفتهای نویسنده پاکستانی چی نظر دارین؟
من فکر کنم تمام چیزهایی که در کتاب حسن عباس گفته شده چیز نوی نیست. من از عجیب دارم کسی دوستایی که فکر میکنن متحد کننده است. تمام حقایق بر مردم افغانستان و در منطقه بر تمام مردم معلوم بود که حمایت پاکستان تا چه حد در منطقه از گروه مختلف داخل افغانستان است. نه تنها از طرف طالبان، بلکه در سابق از حمایت مجاهدین هم داشتند. این یک چیز واضح است، این یک راز پنهان نیست که باید فکر کنیم که یک چیز نوی است که اصلا یک چیزی انکشافات نوی را بدست آورده. یکی از تصدیق های تمام شایعاتی که بعضی ها فکر میکنند که طالبان از طرف پاکستان حمایت میشود، این تصدیق کننده تمام ادعاهای آنها است که در واقع حمایت بزرگ از طرف حکومت پاکستان و نظامیان پاکستان برای طالبان موجود بود در فعلا و در 20 سال گذشته. به بودل اینا قادر شدن که در افغانستان حاکم شدن و دوباره به قدرت برسند، این جای شکی نیست.
اما زیست بیولان زواب کراکی ملگلی ملتونه وی چی دو هی غرن طالبان پر اسنیت جندول پارانه و خو طالبان سره تعامل ته بدوام ورکړي. د نړۍ سره طالبان اړیکې کومې خواته روان دي؟
متاسفانه دا ټول مسولیت په افغانستان کې د نن اوسنی حاکمینو تر اجازه کې شوې. څنګه کولای شي د افغانستان د ولس ضرورتونو ته جواب ووایي او په خپل بهرنی پالیسی کې هغه ضرورتونه انعکاس کړي؟ د دې ځانته اداره چې طالبان د منځوي حالت نه ځانو بسي، په دې دلیل چې کم نړیوال تعاملونه چې تقاضا یې د ورځې تقاضا هم دارا چې هغه سره باید بدون اومي هغه باید وکړي. مسولیت طالبانو تر اجازه کې متاسفانه تر اوسه داسې پرمختګونه نه پستلو کېږي چې طالبان به د حالت نه وغواړي سمته غواندي زالو بس یا افغانستان او وس افغانستان ولوسو باسي. خو که دغه حالت دوام ویمي افغانستان به نور هم منځوي شي، هغه شان چې وس وینو دا به کېدای شي نور هم کم شي او د نړۍ حوصله هم کمیږي. په افغانستان کې تیر شلو کلونو کې نړۍ حوصله او کپیا شکل باندې بل شکل باندې افغانستان ته حکومت کې فزات زیات او د مستوین زیات وي د کې شک نشته او د نړۍ حوصله هم کم شو. دغه دلیل دا چې افغانستان ته حکومت سره حمایت کم شو او امریکا مستقیمه طالبان سره د پوزونو د وټل مو دا وکړه چې په پای کې د حکومت وګرځیدو او طالبان بیرته حاکم شول. نو دا کوم ډیر محدود وخت چې افغانستان او طالبان مشکلند افغانستان لري ډیر محدود دی. کچر دغه موقع هم دلته سور کی مشکل بد افغانستان خلکو ته نور هم زیات شي نو سم مشکلات زیات وي. تاسو په وستی راپور کې د دبليو پی د خانه ویل چې تقریبا 15 میلیونه خلک دولت کې سر مخامخ دي. چې دغه شخص اقتصادي حالت نور هم خراب شي، طالبان کې دی شي دا افغانستان اوس اقتصادي سب حالت په خپل ګټه وبولي. خدا د امریکا د خوانه د پیسو ورک په
ډیر مننه ما ده
چې هر هفته په میلیون ډالر افغانستان ترې افغانستان اقتصاد ثابت ساتل. یو ځان
تشکر از تن بابا نما
ډیر زیات مننه. شرجان احمدزی صاحب چې دی خبرونه کوي موږ سره ګډون وکړ. هم بخیر اغلی قدرمنو دوستانو، په خبرونه کې بر اثرات د افغانستان د جونستان د ملاتړ د بنسټ ویانده حسینه شیرزاد ملمنه ده.
خانم شیرزاد خیلی خوش آمدین به برنامه. البته پس از یک گزارش شما را به برنامه خواهد داشتیم، با ما باشین.
بر اساس یافته های یک تحقیق دانشگاه سن هوزی در ایالت کالیفرنیای امریکا، طالبان از مجموعه از ابزار برای کنترل رسانه ها و همچنان اعمال محدودیت های سنگین بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کار می گیرند. این تحقیق دریافته که این مجموعه شامل تعقیب عدلی خبرنگاران، اعمال فشار مالی بر رسانه‌ها، انحصار اطلاعات، استفاده از زور و خشونت در برابر خبرنگاران و حتی در موارد اخراج اجباری خبرنگاران خارجی از افغانستان می باشد.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان به شدت محدود است و فضای رسانه‌ای برای خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن با محدودیت‌های ویژه‌ای هست و سانسور مستقیم و غیر مستقیم و خود سانسوری یا سانسور خود تحمیلی نیز بخشی از یافته‌های این پژوهش است که متأسفانه در حاکمیت طالبان به شدت داره صورت می‌گیره.
توفیق صدیقی خبرنگار پیشین یورو نیوز در افغانستان که اکنون به فرانسه پناهنده شده است از خشونت اعضای طالبان در جریان کارش حکایت میکند.
وقتی که من رفتم از اجازه گرفتم، صاحب با احترام براش گفتم که مولوی صاحب اجازه است و همین مظاهره رو کوشش بتم، در حالی که وسایل همه چیز ما داخل موتر بود، کمره و گپا داخل موتر بود. من گفتم اجازه بگیرم اول بچهای خود صدا کردم و بادیگاردش گفت گیر داخل اوزه و بریم، به پشتو برش گفت که حقا دنن بازی. من گفتم حتما میگه که برو خیر، کس دیگه در اونجا هست از او اجازه بگیر. وقتی که ما داخل حوزه و داخل راهرو شدیم که بادنده برقی در پشت ما زد، در تخته شانیم زد، ما پرسان کردم که چرا؟ گفت که چوب باش. داخل حوزه که رفتیم بعد فهمیدم که مسئله دیگه چیز است. حدود نیم ساعت اول خوب لطکوبم کردن با قنداق و تفنگ با مشت با لگت.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، آزادی رسانه ها که زمان یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوریت حساب می شود و شدت محدود شده است. بر اساس یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز، در طول 20 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، شمار کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به دلیل محدودیت های روز افزون بر کار رسانه ها و خبرنگاران از بیش از 10,000 نفر به کمتر از 4,000 نفر کاهش یافته است و در این میان زنان بیشتر آسیب پذیر بودند. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 خبرنگار زن تنها 1 نفر اکنون در افغانستان فعالیت دارد. یافته‌های تحقیق دانشگاه سن‌هوزه همچنان افزوده، رسانه‌هایی که در حال حاضر در افغانستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مجبوراً به خودسانسوری و مقاومت اندک پالیسی‌های طالبان را دنبال کنند. اما حکومت طالبان بارها گزارش ها مبنی بر سرکوب رسانه ها را رد کردند و گفتند که به آزادی بیان و رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باور دارند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ایالت کالیفرنیا.
بلخوا د اروپایی پارلمان غړی هنا نیومن وای اروپایی ټولنه د طالبانو پر رسمیت پیژندو په اړه حتی فکر هم نه کوي. مېرمن نیومن وای یو شمېر ژورنالیستانو ورته ویلي چې طالبان پرې سخت محدودیت لګولی دی او د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو ځورولو، زندانی کولو، شکنجه کولو او تریتم کولو کې لاس لري. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه ویلي نه دي، خو تلې دا ډول تورونه رد کړي دي.
زه درته دا ویلی شم چې ژورنالیستان موږ ته ویلي چې په واضح توګه محدودیت وضع شوی دی چې څه خپاره کړي. اول هغوی ویل چې په پروګرامونو کې موسیقي باید نه وي، بیا یې ویل چې تفریحي پروګرامونه دي نه وي، بیا یې ویل چې میرمنې اجازه لري چې یوازې میرمنو سره مرکه وکړي. نو تاسو ګورئ چې دوی په واضح توګه دا تنظیم کړی چې څه په رسنیو کې خپاره شي او څه خپاره نه شي. او کله چې پر طالبانو انتقادي راپور خپور شي، د استخباراتو ریاست یې ژورنالیستان غواړي. دا ژورنالیست ډارول کیږي او ځورول کیږي او یو شمېر لا په زندان کې دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یو مستند فلم چې په بهر کې د یوې رسنۍ لخوا خپور شوی و، د هغو ژورنالیستانو لخوا یې فلم اخیستل شوی و چې دننه په افغانستان کې و. ټول 9 ژورنالیستان د استخباراتو ریاست لخوا غوښتل شوي چې 15 تنه تر نن ورځې پورې په زندان کې دي. نو د آزادو رسنیو د سرغړونو لپاره هیڅ قانون نشته. څه چې موږ دا دی چې په ځانګړي توګه د طالبانو د استخباراتو ریاست او د امر بالمعروف وزارت خپل زور چلوي، زورول، زندانی کول، شکنجه کول او د ژورنالیستانو تریتم کول روان دي.
بینندگان عزیز، اکنون هم سر صحبت را با محترمه حسینه شیرزاد، سخنگوی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان باز میکنیم. خوب که با ما از طریق اسکایپ از ناروی هستن. وضعیت رسانه های افغانستان تحت حاکمیت طالبان را چیگونه ارزیابی میکنین خانم شیرزاد؟
سلام
بر
شما. وضعیت رسانه افغانستان هست کنم در دو سال اخیر شدیدن بیانست قسمی که در گزارش هم گفته شد 3% از رسانه ها محدود شدن و متوقف شدن. تقریبا 85% خبرنگاران که زن هستن شغل خود از دست دادن. در 15 ولایت در افغانستان هیچ خبرنگار زن نیست. همچنان 94 مورد خشونت ثبت شده، 5 خبرنگار فعلا در زندان است و 2 خبرنگار هم در 2 سال اخیر کشته شدند و این وضعیت روز به روز وخیم شده میره و در پهلوی زی همچنان وضعیت امنیتی تارگتش گاه اوقات قسمی که شما دیدین در بلخ 7 هفته پیش همکارای ما مورد حمله قرار گرفتن و 16 خبرنگار زخمی شدند. وضعیت رسانه و در مجموع وضعیت خبرنگاران در افغانستان بسیار وخیم است.
مرمن شیرزاد، سچی تاسو ویل ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. فکر کوي طالبان به دا اندېښنې جدي وګڼي؟
زه فکر نه کوم چې دا اندېښنې به طالبان څنګه چې نور اندېښنې جدي نه ګڼي، او بل د ما په نظر دا به هم دوی جدي به نه ګڼي. بل افغانستان کې طالبان رسنیو ته د یو رقم د پروپاګاندا وسیله په توګه کتل کیږي، یعنی دوی فکر نه کوي چې دا رسنۍ د څارلو ډېر مهم برخه ای او په یو دولت کې د دولتداري ډېر مهمه برخه ده. او هغه قانون چې فعلا په افغانستان کې دی هغه سم نه تعقیبیږي، لکه څو وخت مخکې په بدخشان کې یو رادیو بند شو او د قانون په اساس قانوني مراحل بالکل بیل ول، خو طالبان هغه بغیر د هغه مراحل طی کولو نه رادیو بند شوی او وروسته بیا هغه رادیو بالا دینه چې مونږ خبرونه او خبرې وکړي طالبان سره بیرته کار پیل کا. زه فکر کوم قانون یا هغه د رسنیو قانون چې فعلا افغانستان کې دی هغه جدي نه اغوستل کیږي، او په هر ولایت کې هر شخص چې مسئول دی د طالبان د خانه هغه عام او تام اختیار لري چې څنګه چې غواړي رسنۍ او خبریالان سره چلند وکړي.
بله، خب خانم شیرزاد، فعالان رسانه ها و حقوق بشر در افغانستان میگن که طالبان به دلیل حراس از نشرات بی‌طرفانه و آزاد فعالیت شماری از رسانه های بین المللی در افغانستان مسدود کردند و بر نشرات رسانه های داخلی محدودیت ها را وضع کردند. دیدگاه شما چی است؟ چرا طالبان دست به چنین اقدامات میزنند؟
من فکر میکنم وقتی ما در مورد نشرات بی‌طرف صحبت میکنیم، راه آسان و منطقیش ایست که برای خبرنگارا و یا برای رسانا معلومات داده شود. در صورتی که معلومات داده نمیشه، به دلیل قلت معلومات امکان داره که نشرات بی‌طرف نباشد، در حالی که ایجا بل عکس از این کار صورت میگیره. دوم، بعضی از رسانایی که محدود شده و یا مسدود شده در افغانستان به نظر دولت فعلی دیفکتو یا طالبا یا فکر میکنن که نشرات از اینا مستقل یا بی‌طرف نیست، ولی چیزی که حقیقت از متفاوت است، یعنی اونا فکر میکنن که پروپاگاندا نشرات بی‌طرفانه است، در حالی که پروپاگاندا به نظر قوانین یا اصولی که ژورنالیسم ما خواندیم نشرات بی‌طرف نیست. در عین حال این حالت سبب میشه که مردم به یک نوع بدبینی به طرف جامعه جهانی، به طرف رسانه، به طرف دولت در طویل مدت ببینن و مردم آهسته آهسته مایوس میشن اگر چنین وضعیت دوام پیدا کنه.
در افغانستان د ژورنالیستان د ملاتړ بنسټ وایند حسینه شیرزاد، ډیر زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
سپاس از حضورتان.
قدرمن دوستانو، دا خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. له ملکه مو ډیره زیاته مننه. تر بیا اخی چاره،
شب و روز خوش داشته باشین.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیا هم ستړي مشهید امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدو ته د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. قدرمن اوریدونکو، د امریکا متحده ایالات یعنی د مهاجرو کور، نړیوال کور، د دیموکراسي لوی کور، د ازادۍ او د کلتوري او فرهنګي ارزښتونو د ودې، حفاظت او ساتنې کور. نن په دې کور کې تاسو سره یو داسې مسله مطرح کوو چې افغانان خوسه چې هر څوک په اوریدو په جوش او خروش راځي. د خوښۍ او خوشحالۍ تر څنګ د وطن او کلی کور سره د عشق او محبت احساس سړي کې راپاري. خبر لاندومه، افغان مهاجرین د امریکا د مهاجرو په تاریخ کې ډېر ځوان مهاجرین دي، یعنی تازه راغلي دي. دوی په دې ټولنه کې د خپل کلتور او فرهنګ په نمایش او خودلو د دې ټولنې په خایست خوند رنگ کې د سیاست نه نیولې تر عاداتو رواجونو او هر څه چې فکر کوي دې ټولو کې برخه اخیستې ده. تر اوسه پورې دا یې څرګنده کړې چې افغانان څوک دي، ځان نورو او دنیا کې څه غواړي، د څه شي نه نفرت لري او د څه شي لپاره کار او فعالیت کوي او هدف څه دی. دا کار په فضل د خدای افغانانو تر اوسه پورې کړی دی. او په خی ما ویل خبره لاندوم، خو بیا لکه چې خبره وکده شوه، مګر دا زیر واده ده خبره میخی لاندوم. رازم دې ته چې نجیب آزاد د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو کارپو امریکا ته د مهاجرت نه وروسته ډېر زر په یو امریکایي پانتون کې د استاد په حیث باندې کار پیل کړی دی او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ هڅه کړې ده او په دې هڅه کې موافق شوی هم دی په ډېرو برخو کې. او یوه هڅه یې دا ده چې د افغانستان ملي اتڼې د پوهنتون په نصاب کې شامل کړی دی. د دې په مرسته او هڅه باندې دا کار شوی دی. نو زه اوس د محترم نجیب آزاد صاحب سره غږیږم، ستاسو په اجازه اوس خبري ورسره کوم. بیا که تاسو سوالونه لرل نو د پروګرام کې خو به ونوشي، معذرت غواړم، بیروسه کولای شئ دغه خپل سوالونه وکړي. بیا به د نجیب آزاد صاحب سره مطرح کوو، فیسبوک کې ورسره کوو خبري کولای شئ او خپل سوالونه کولای شئ. خو زه به اوس خپل کوشش وکړم چې آزاد صاحب نه یو څه پوښتنه وکړم، ځکه ملياتن زما خونه دې از ده متاسفانه کدی ډیر نوې زده دې ته توجه را اول شي. دا څومره مهم دی اوس چې دلته په یو پانتون کې مترکی نالته خو باتمن اتنچیان می نو اتنچیانو کې خو اتن خو د خزم شته، د نارینهوم شته، چې الته څه شي وي دي او دوی څه کړی دي، دغه باندې بلک ځان پوښ کو مونږه تاسو معلومات ما پیدا کو. ازا صاحب محترم په خیر اغلی سلام شي پروګرام ته.
سلامونه سلامونه اغلی خادم، جوړ په خیر، جوړ په خیر.
تاسو ښه یې، کور کې خیریت ده؟
مننه قدرمن اوسه خدای وکړي چې تاسو هم روغ او جوړی، کورنۍ هم روغ او جوړی، همکاران هم روغ او جوړی.
تشکر ساسې د هیلینا او محبت نه. آزاد محترم، سو نور خبرونه کوم چې غږیدلی د سیاست نه نیولې، اجتماعي مسایل نه نیولې، ټول مسایل کوم خدا فعالیت کوي، تازه راغلې او په لږ وخت کې ډیر کار کړی دی. نو اوس موږ دې باندې خبر شو چې تاسو وسکانسن کې هغه پونتون کې چې استاد یې الته درس ورکې، نو کله زموږ اوریدونکو ته وی چې کم مضمون درس ورکه او څنګه موافق شولې، څنګه دی وکړې شو دې موضوع ته، څنګه پام شو اول ته فکر وکړ چې اتن د پونتون په نصاب کې شامل شي؟ نو ډېر نور خبرې په کې شته، مهرباني.
یو ځل بیا هم نړۍ مننه چې دې مهم موضوع پرونه جوړه کړه، ما ته دعوت راکړ. ما په متحده ایالاتونو کې د مهاجرت د پروسې د راوتلو وروسته چې د کمپو مې په کې وو، اوس تقریبا 14 میاشتې کېږي چې په متحده ایالاتونو کې ژوند کوم، یعنی یو کال او دوه میاشتې. زه کابل دوه میاشتې وړاندې، درې میاشتې وړاندې وو ځوانې دمه چې د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون کې چې تل د متحده ایالاتونو په هغه ټاپ لسو پوهنتونونو کې راغلی دی، هغه درجه بندۍ کې فرق کې استاد په صفت مقرر شم. او په متحده ایالاتونو کې په متحده ایالاتونو پونتونونو کې د اوسه صفات مقرره ده خپل خورا لوړ معیار غواړي هم اکیډمیک معیار تاسو خپل هغه استعداد او بیک ګراوند مو زه د سیاسي علومو په فاکولټه کې استاد یم سیاسي علوم په ځانګړي توګه نړیوالې اړیکې او بیا شرقي سیاسي فلسفه تدریس کوم global affairs او بیا د ایسترن پولیټیکل ټاټ او توای دا د ډیسکومو چې دغه د اټرو د شانس کړیر ډیره بیره دنیا دا په ټولنونو کې په ټولو ټولنونو کې وخت ما وخت کلتوري خبرونه وی بلابل دا ایونت سی دا کلتوري خبرونه تر د ښکلو ادب هنرونو د پونځي لخوا ورلاره شول کیږي او یو کې د دانس د نڅا ډپارټمنټ خورا مهم رول لري ښه خو یو نیم مې شوړان دي دا چې یو ایونت وو دا چې یو هنري مراسم وو پرې پونځي کې تر سره کېدل نو د پونتون د یو استاد په صفات چې نور ټول استادان هم د بیلابیلو فاکولټو استادان هم یا بیلابیلو پونځي استادان هم دا اوس یو زه هم دا اوس وایم ها پرې خبرونه کې ما ولیدل چې بیلابیلو کلتوري هغه نڅاوي کلتوري نور مسائل نندارې ته وړاندې کیږي چې په دې کې کله چې تاسو سره سو مطلب د هند کلاسیک دانس او تاسو دا راځي د میستری هغه د بیلی دانس او یو او سو نور هغه د بیلی دانس نو وسول څه نو ما ته ځکه تاسو ما د خپل کلتوري او ملي نڅا اټن تر متول لري
ښه
او همدغه د موسیقي تر مابسو کې اټن تاوي دی او تاوي دی او خپل کلتور زه په دې باور یم چې سیاست هم تاسو هم مال کولای شي کله چې د یو شتمن او غني کلتور څښتن ووځي او د کلتور بیا هغه وخت تاسو کولای شي چې غني کوي چې هغه د خپل سرحدونو نه د باندې ووځي نړیواله کچه باندې داري ته ووځي نو پامبې همدی مراسم کې پامبې ایونت کې د یاد فاکولټې یعنی د ښکلو هنرونو د فاکولټې یا د پونځي د رئیس سره معرفي شوم نو ځینې خبرې هم سره وکړه واره واره ما د هم په حقله باندې یو سره خبرې پیل کړې په دا خبرو کې ما په څېره کې د یو لیوالتیا ولیدله نو وړاندې تر دې چې موږ په اټن باندې چې عملي ډول څنګه کیږي په دې وغږېږو ما د اټن په تاریخچه باندې څه ډېر کم معلومات چې ما درلودل هغه مې ورسره شریک کړل
ازا صاحب محترم همدلته خبره نیسم زما ذهن کم دا ګرځي چې سوال وکوم نو اوس هم د غزي کې معلومات ورکړه تاریخ چی برکه زکه د ډیرو با کپیا د مودې ته وي وتیلې یو ځل به برته د دې ذهن ته د تاریخ چری شي چې دا تاریخ چا چی شته د کوم ځای نه شروع شوه د ملي اتن په افغانستان کې ښه
په لیکلې باندې کوم تاریخ موجود دی دا چې سره وړاندې کوم وخت راځي اتن په افغانستان کې کېدی یا کول پښتون کوی په لوی افغانستان کې دی په لیکلې باندې دا د 10 وخت را پایل دی او تریدا چې څومره وړاندې دی ځینې تاریخ پوهانو چې په افغانستان باندې غوړي تاریخ پوهانو لیکنې کړې دي په خپل لیکونو په څنګه کې د اټانیا د ونه چې کړه د ډیرایو دریزره قبل مسیح چې نن څخه 15000 کال وړاندې کیږي د دې اټانا اساس او شواهد د ټوکري شدا کې دی او دا د جګړې پر مهال کې لري کله چې افغانان یا پښتانه د یو لوی جګړې سره مخ کېدل په نړۍ کې تر جګړې وړاندې به د پاتونو باندې روان وو یعنی یو هغه تشويقي بڼه درلوده د جګړې پر مهال باندې هغه تصوفي بڼه جوړه وای تصوفي بڼه باندې مدا اټان کېدای چې د خدای او وحدانیت د پاره د خوشالي او شکرانې لپاره هم دا ټول کول د جګړو د ګټلو نو وروسته هم دا ټول نه کېدل بیا په نور خوشالي او مراسم کې هم دا اټان نه کېدل اوس بيخي ډېر څه ویني یعنی هغه خوشالي په لاس کې کاره کله مڅه ملي ورځ وی کړه بیره ورځ وی کوه د نوې کړه
تر
ما څومره زیګندې په یو کور کې نو دا د پینځه کلن لیکل تاریخ لري حداقل او د دې ته ټول مهمه برخه د سپریچوالټی یا د تصوف برخه ده او هغه یواله په دې کې شته د دې یعنی دا اټان کوم پرس چې دی چې په ریګه له دوه نیولې تر زرګونه خلک په یوه صحیح په مطلق په یوه ډول باندې دا یوالي د اتحاد پیغام ورکوي چې څه ډول پښتانه څومره خونه پښون کړي څومره د یوالي غوښتونکي دي ټول په یوه ډول باندې ورګوته یو ډول صحیح او ساتونو په ساتونو څخیږي. او په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پښتانه یا افغانان د نن نه زرګونه کاله وړاندې ده د هنرونو لیواله وه، د مینې غوښتونکي او د مینې ورکوونکي خلک وو.
آزاد صاحب محترم، خبر دې نیسمه، تاسو چې دغه تاریخ چا بیان کړل نو بیا دغه د پوهنتون وبخه د ښکلو هنرونو د پوهنتون رئیس سره چې غږېدې د دوی عکس العمل څه وو؟ تاسو لیدل د چا سترګو ته دې کتل؟ تا خو ویل چې لیوالتیا یې خوده
خورا ډېر، ځکه د دې لپاره د دې نڅا یا د اتم دغه تاریخچه خورا ډېره مهمه وه. د تاریخچې تر شا چې کوم هغه د دې هغه شان نزور و توي، هغه د دې لپاره خورا ډېر دیوال ما دې پوښتل کې ولیدل چې یعنې دې هغه ننداره چې هلته روانه وه د دې څخه ټوله توجه ما ته راواوښتله. او زما توقع دا وه چې زه دوی به یو پنځه یا لس دقیقې خبرې وکړو، هغه تر یو ساعت پورې خبرې وکړو. د دې پروګرام د خپلو سره سم د ماتول وخت کولای شي چې په دې حق باندې یو څه مختصره یو څه لیکلي مواد ما ته راکړي. نو هغه ځینې ریسرچونه چې ما وکړل او ځینې ریسرچونه زما مېرمن د فیشن او ګرافیک ډیزاینر ده، او خپله د دې مسایلو په ډیر هغه سره سونه سچینې معلومې دي. نو مواد مو چمتو کړل هغه په یو اونۍ کې وکړل، بیا د خپل ریسرچ په توګه وکړل تصدیق لپاره تدې خبره ده. نو هغه هماغه چې وویا کړی دی خورا ډېر غني مواد یې ترلاسه کړل چې ما دوی ته ویلي وو.
او یعنی مخکې دوی دغه اتن لیدلې وو د افغانانو ملیتن؟
نه،
یعنی هیڅ بلد نه وي سردلې نه څه ډول رقص یا ډانس دی؟ بلې،
دا لومړی ځل وو دی لپاره، دا مطلق لومړی ځل وو.
خو
بیا د خپل ریسرچ وکړ او مونږ یې حیات سره کښېنا.
تاسو بیا ورته ویډیو غنی وو خوده لې څنګه مو دوی ته عملا ثابت کړ چې دغه سی یو ډانس دی؟
د دې د ریسرچ نو وروسته بیا د ایت ویډیوګانی ما او ویډیوګانی د تلې خبره د انټرنیټ څخه
اوروسته
د دې مې ورسره ولې چې دا د سټیپونی د ولا څنګه دی بیل د ونونو لري
کنه. او کنه بلې،
ار ځینی مخه هغه دې د مشهور د ونونو مې مثلا د پکیا تر د پکیا کې بعد مثلا د ویډیو یو د زازو یو د زبرانو د منګالو بیل یو څه په تفاوت سره هغه
سټیپي
همدارنګه د وزیرستان یا د کندهار او کوټوال نو دا کوم موضوع خو په هغه ټولو آسان او یو مشترک اټن چې دوی د ملي اټن هغه هغه باندې دې تمرکز وسو. نو بیا د خپل د سرچینو په اړه څه باندې کار
حتی سه اوس خو مونږ د سه وارد شدار نصاب کې شامل شمر نه د دې خپل هنرونو په پوهنځي کې درست
بلیو
کاملا. ها اوس اټن خو یو اندازه چې پیغام د خزو د نارینه وطن خو جدای صحیح ښه، یعنی د ټولو برخو کې تاسو معلومات ورکړل، تاسو د نصاب کې دام شته چې کسو کتان زده کوي یا معلومات پیدا کوي د خزو د اټن په اړه کې به می او د نارینه او په اړه کې به می. او دلته خو بیا د خبرو نشته چې دوی د اټن نه کوي، شاید دوی ګډه تنو کې ګډه تن خبرګه تن کې د خزو د نارینه
د ګورې دا کچیر موږ د پښتني کلتور نه راوخلو، افغاني کلتور نه د زړګونو کلونو ورډې تاریخ چې نه راوخلو، په کلیو په سیمو کې مېرمنو نه نه همیشه ګډ اټن کړی دی.
صحیح،
د کورنۍ جوړو کله چې ودونه و
همدارنګه
کله چې یو کور خوشاله وي د کور نارینه او مېرمنو یو ځای اټن کړی دی. همدارنګه په لویو لویو د افغانستان په سره باندې تاریخ په کچه د تاریخ په اوږدو کې چې له وکټل سي کلویو فتوحات کې مېرمنو خورا ډېر رول وبولل، کوم مثلا ملالۍ د مېوان ملالۍ همدارنګه مثلا زرغونه انا او نازو انا او دا یا اينو انا دا هغه مېرمنې وي چې د بارینا وسره څنګه پر څنګه درې د لیوي سره نو په دغه سي محافل کې دغه سي هغه سیمایزو کورونه یو د کلی په کچه باندې محافل کې د رسمي نرو خو دې همیشه خوشالي یو ځای منځلې ده.
بله آزاد صاحب محترم، دا خو تاسو ډیر ښه کار کړی دی، تبریک درته وایم. ګوره په یو پانتون کې یو استاد په دې خبر نه دی کنه چې ګوره افغانستان د شلو کلونو رئیس په دې د نړۍ په سیاست کې په جهانی سویه مطرح دی، مګر په ډیرو کلتوري ارزښتونو رواجونو د دستور باندې زیاتره نه دی خبر امریکایان، ځکه هر څوک خپل ژوند کوي. نو د پانتون استاد چې پینه و خبر او تاسو د معلومات ورته ورکړو، نو خو دې مناده د چلته به د اتنچانو ګروپ لري ډله ولري چې عملانه ثابت کوي. څنګه
بل وو دا چې کله په کورس کې شامل شو یو دوا سمفونه عملی ما خپل ولیدل چې زیرا وټ کړم چې لاس وسو وګوره تاسو ته نن څومره کولای کو تاسو باور وکړئ چې تر موږ یې ډېر کولای کو دا کله دغه دمدې ډپارټمنټ مسلکی خلک یاندا تاسو په برخه کې د ډیګري اخلي سره کله نه ذکر کوي کنه
ها صحیح
یو چې د کینا ثانه دا په ریګیا تحریر مقاله او کالمونه لیکل کیږي پیسه یا مونوګرام په لیکل کیږي مونوګراف په لیکل کیږي کنه نو زه چې وګورم ماته دا اول د نولې تاسو باور کوم چې فکر کوئ چې دا د محصلین کې انجینري کال خوان لکه دای چې حد اقل شل کال هتان کړی وي دوه مسئله کاو کنه
زکه چې دوی هغه باریکۍ او باندې نزاکتونو باندې پیږي چې څوک صحیح یعنی علمي طریقه باندې زکۍ درست په علمي طریقه زکۍ ښه
یا ته تدې خبره ده چې ورسره به د وخت تیرې لوبه د افغان بلابل دولونه د کور شامل کی او هر درسات په دې ډپارټمنټ کې صدا کلاسیک هندي ده که بیلی ډانس ده یعنی د مستر نه دی دلته د هندستان دی له مده کلچر یې پیژني همدغه چې افغانستان ماده کلچر او پیژن دی او هر حلاله تا یو سمستر نه څلو سره دی میاشتې یا کوڅو په همغه نه ساکي تخصص کوي یا میجر کې کوي نو بیا هغه خپل تیسیزم هم دی لیکي او زه هیله منم چې ډیرای محصلین به بر اټن باندې خپل تیسیز لیکي ځکه اټن ډیر وجدا او ډیر فدیر ډیر شول تاریخ چلوي
ها اوس خو خبره ده چې د خو نصاب کې شامل شو اوس دستي خو بل تر اوسه د شاګردان نه چې دوی به صنف کې کینیوز ذکر وکړي ځکه نو تازه معرفي کې اشته
یو په تازه معرفي سو د هغه د تا را دی چې خپل استاتین ټریپ پیریډ او توای مثلا هغه از ما یوختی یا امتحاني دوره همدغه میاشو ځکه اوس کومه ته لا تونه کې د پون تاسو ته تر ما به سره معلومه ده چې ټول تعلیمی او تحصیلی کوم انسټیټیونه یا پون تونونه چې دی یا کوم درسونه چې دی هغه په وګوري کې رخصتي یې نه دی هغه سمر ویکیشن لري کنه
هغه
لري په جون کې پراتون کې میاشت پایلی نو نوای کال نوای تعلیمی کال د پریمیر یو ست پایدیږي بیا په هغه کې پر رسمي ډول د سمستر د یو سمستر به او هر محصل د نتاج شاو په دې ډپارټمنټ کې د وسو محصلین دی وس هر یو مکلف چې دا کورس واخلي د سمستر په څلور میاشتنۍ سمستر به هر یو وای وس او ځکه په د کورس په شکل چې په مضمون په شکل چې باید اړ یو وخت شامل ځکه نه سوچ د کال بيخي اخر دا یو میاشت د پاتره د تعلیمي کال او بیا کال نوې کیږي درې میاشتې د وړي شي د خپل د دوه بیرخ ساتي دي هغه نوست نوې تعلیمي کال کې به د کورس وی او هغه کې به په اکیډمیک شکل باندې تدریس پیلېږي دا تاسو
خا نو په دې حساب چې دغه محصلین اتن خو فنی شکل باندې ځکه دغه زمونږ د اتن چانو بازار به توت شي کسور شي موږ خو خپل افغانان ډېر اتن چان لرو نه خدا همداسي خزي په کې تکړه دي نارینه په کې تکړه دي کله کله په دې مراسمو کې دوی سره اتن کې په ځنو خاص ورځو کې دوی کپ کې ورګر شي دي سره خدا به ډېر خي او بل دا ذهن کې مدار غلل شي امید چې نور پانتونونو کې مم دا کارو شي څنګه
هیله هم دا غواړم چې په نورو پانتونونو کې دا کار وسی لا دې زمو فایل وکړي بیا دې ته کمپاین کوو خدای کوله دا چې به دې شک نشته چې ډیر لوی برخه د پښتنو باندې لوی چې ټول دا تان پر بلدي اټرنی وزنې نه ساده فکر کوم په پنړی کې چې هغه د دیو نو روحاني تقدس په سترګو ته کتل کیږي یو عادت نه صاحب په شکل نه وجدا او جوړه تاریخ چلري دا چې افغان اټنشن په پونتون کې څنګه وکولای شي هغه یو عادت حرکت افغان کولای شي چې په دې معافل کې یو عادت هغه چې د رضاکار په شکل باندې په واخلي مثلا محصل سیاست ځکه په متحده ایالاتو کې د پونتون کې د تدریس د پاره میا خورا ډیر لوړ دی تاسو باید حد اقل ماستری ولرئ او هغه د دغه امریکایي پونتونو څخه په امریکا کې منل شوی حتی د تاسو د احترام او مرچ د اروپایي یا د انګلستان یا د کاناډا د پونتونو څخه چې اسناد ترلاسه کړی وي په ځکه کې په امریکا کې باید هغه یو ازموینه وکړي او د یو اسناد ومنل شي
بیا دلته شامل شي په دې کو هغه کې ډپارټمنټ کې
نو په دې ډپارټمنټ کې به د استاد په شکل همدغه د دې خپل خواني استادان دي هغه مسلکی دانشران دي هغه اتن پیو ورسکی زکای کنه او دې مسلکی زکای د نتا سټپس دې د ویرا ثانه دي ممکن هر هغه څوک چې فزیکی له حالت استعداد ولري راي پیو ورسکی هر نتا زکی لکه د تدریس برخه دی د فزیکی نتا ته څنګه دی د تاریخ او پیغه باندې مقالې لیکل او دی دغه په مسم په سړی پر روان او په وجود باندې هغه نتا تاثیرات هغه نو لوړ معیار وړي دی استاد په اړه چې هغه د استادان تیار لري همدغه استادان به تدریس کوي
دغه نصاحت چې تاسو ویل ټول نصاګانی چې وګوري یو ډول فزیکی حرکات دی او فعالیت دی چې بدن ته په فزیکی لحاظ باندې هم فائدہ رسوي دې برخه کې چې تاسو د اتن لته خو دا دی ولې د اتنونه ولې دل دا خو بيخي دې کې خو زخت ډیر زیات حرکت دی او ډیر سری حرکت دی چې کله کله چې میدان کې اتن چنوي نو آرام آرام چې څوک ستړي کېږي ته نوځي هغه یو نفر په اخر کې پاتې شي چې هغه بیا د دې اتن چانو غشي یعنی مسابقه هغه وګټي کا مسابقه وی کنه معلومیږي چې د دې سړی عادت دی مېرمنې وجود څومره قوي دی څومره حوصله لري او څومره انرژي لري او څومره دغه ټول تاکتیک عملی کوي او سرخی او نساکي کنه نو د لحاظ به هم په دې لحاظ به هم د خلکو لپاره دا ډیره جالبه وي چې هغه زکی دغه افغانانو اتن زکی ملياتان یا مثلا د افغانانو په دې هغه کې دغه لوب کې چې وګوري بوسکشي هم دغه سی یو لوب ده چې یو وخت دلته هغه وخت چې افغانستان کې نوې حکومت جوړ شو نو پروګرامونه وو د افغانستان د کلچر او کلتور او ملي لوب په ارتباط باندې ډیر کوشش روانو چې د افغانستان د بوسکشي ټیم ریشی افغانستان ته د خپل اسونو سره دلته نمایښ وکي خو هغه کې ډیر نور مشکلات په نور له هازونو چې نشو کېدای هغه اسونو دلته راوړل شي تیار کړي او دلته بیا هغه زپځي شي او بیا بوسکشي دایره شي دا یعنی مقصد نه دا و چې دا یو ابتدا ده د افغانستان د کلچر کلچر فرهنګ لوبو د دستور د معرفي کولو لپاره چې تاسو په پنتون کې په علمي او فنی لحاظ باندې هغه پایل ک امید چې نور هم تعقیب کې نور پنتونونو کې ډیر رواجونه منګلرو ډیر لوبلرو او ډیر خخ فرهنګي غلرو نمونه او مثالونه لرو نو امید چې دا کار وشي
پام دې هله خپل پټو توان بالا حڅه کوو تاسو د اټرنا د فزیکی یعنی په د یو انسان په بدن کې
بله تاثیراتو
فزیکی تاثیراتو باندې یا دا نو کله چې هغه نمرې پریکټس دی وکړي چې دعوت کوي نو د دې ډپارټمنټ یو ته ټولو هغه مشهد استاد ماتو ال سی دا تقریبا د سلوي خلک کیږي چې مثلا د دانسو برخه کې راغلي هغه استاد په پونتون کې نو دوی ویل چې دا یو ځنه دانس دی چې یو ځې په یو وخت کې وګونه نه خوري یعنی وګ حرکت نه کوي نو ټول بدن وې حرکت کوي چې لاسونه ملا ګوته سر سترګې سر فاتان کې مهم رول لري هغه څنګه چې ول کیږي نه وې نو چې هل دانس دی هغه هندي کلاسیک دانس دی مثلا یو سټپ واخلي دی ول اسنه حرکت کوي بیا نو بدن ولاړ وي بل بخیا
مګا مزه سه محترم ته دې سره موافق چې اوازه وګونه حرکت نه کوي دا چې انسان موسیقي اوري دوی دغه موسیقي اوري بعد دغه نه د دوی مغز دوی ته دغه امر کوي دوی جذبات راو پاریږي او دوی بیا حرکت په ډیره ښه طریقه کوي نو زه هم چې وګونه پکې شامل دي
ټول دې د پر شپږو حصونو کې په پنځو فزیکی حصونو کې د ټول مهم رول لري د دې هدف دا و چې معنا د تاسو په مستقل ډول خورول نه شي
صحیح
له هغه وخوري کنه
او bale
دا نه خوري د بدن یو غړی نه ستاسو فاتان کې پیو او محل باندې نه خوري اما په نور دانسونه کې دا ستري چې د بدن یو برخه خوري بل برخه هغه محل باندې استراحت کوي نو دا شی د دې لپاره خورالي راغو خو مهم وو او د دې څخه خورالي متاثر وو چې لدی قوي دانس دی یعنی ډیر قوي فزیک او بدن غړی او د بدن د غړو لپاره هم ډیر ګټور سپورت بلل
او بل دا ازاسې محترم دلته د امریکای کې به تر اوس خبرې کومه کې افغانستان کې به باور لرم په خبرې چې یو مشکل چې دلته خلک لري هغه دا دی چې سہولت د آرامي د اسایش د ډوړې پریمانه د څه چې خلک غواړي کولې شي ازادي د خلک کار کوي کار شته د غټي او امغه سی بیا مصرفي صحیح دوی د اکثر وزن زیات وي او دلته په میلیونو ډالر مصرفي کې چې د خلک په وزن بیرته څنګه کم کی یعنی ځان ډنګر کی د صحت په خاطر نو دې بزویان دي اتن په خاطر کې خولي شي وي او دا به هم خوشي وي چې وزن هم کمیږي
و څه دي خبره ده چې دا دې یعنی د دې په حواله چې مولوی دی وسه په حواله چې دا دې قوي ده نه نه دې قوي او د بدن یو برخه هم داسنه چې په محل باندې پراره کینی په حرکت کینی وي او ډېر قوي حرکت کوي نو ښکاره خبره ده چې په فزیکی لحاظ په طبي لحاظ بدن ته فراری راغله لري او په افغانستان کې هم هغه کسان چې ډېر زیات اټن کوي یا رات ماش خپل پیژن بل هغه خوراړي چې تسمه خوراړي قوي خلګي او د لکه په بحث کې هم هغه فراری دیو بدن ډیر مقاومت لري ډیر ژر لکه نور خلک او وجود ډیر ژر نه غړيږي نو هغه فزیکی طبي برخه هم خوراړي ده مهمه ده چې دا ډیر ژر ته متوجي شو د کله حمله د یغه مغه صحه د کار یا مسلک لري نو په دې لحاظ په ټولو برخو کې خو دې په انتون کې اکان خپل ډیر ښکلې تصویر وړاندې کړ او د څه محصول نشته چې
اگر به زیات نیتر متاثر سوای نو دغه برخه چې شوه د هنر نمایي برخه چې شوه چې هنر انسان وای دا هنر لري دا هر څه یو هنر ده هر چې زنه بنسا هنر ونه بولی خوزه پغې نه کیږم نه بشم دې ته چې دا خو یو هنر ده مګر دلته چې پورو دلته پام لیکي کې دا دومره وخت مونږ ګورو د ټولو هنرونو اول په خپل ملکونو کې مسابقه وی بیا نړیوال فستیوالونه وی هغه کې به ټول اشتراک بیا باید هغه نه ارچا چې وګټره نو څه فکر کوي د سې کومورز به شي هتان په دغه نساو کې شامل وي په فستیوالونو کې او ویګټي
زه ډاډه یم خپل چې یو کار ته سړی ملا وتړي او کوي هوډ ولري او پیر څه ودرېږي هغه هیڅ امکان نه لري چې هغه هدف ته لاس نه کیږي هغه لاس نه تاسو ونه لري کوم ترې لاسونه کې ته ټول مشهور یو هغه چې دی خبرونه چې در باندې نه تاسو یا د فزیکی هونه هغه استعدادونو د امریکن ایډل ورته ویل کیږي هغه کې زه ډاډه یم چې اوس نوې کال او درې کال وروسته به اکان خامخ خپل ځای ولري او زمری هغه ډیر مشهور استعدادونه کې به دا راځي دا نه یوازې د هیله لرم بلکې دا راځي مکه دې لپاره هم دومره حالې درې شي د دې په مساحه شامل کېږي دا لپاره ما وکړم هم دومره نورې په متواتر ډول وکړم دا افغانستان د کلتور په نړیوال سټیج باندې راځي او نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې موږ د موږ پیدایې لومړی ورځ دې ملت دې قوم رکول تعریف مینه دا هنر دی ښکلا ده هغه څه چې له بده مرغه هغه چټل او سیاستونو پر موږ باندې تپلې یې موږ معرفي کړی یو هغه نه ده موږ دغه خلک یو
ازان صاحب محترم شکر تاسو غوندې کسان چې راغلي دي دلته امریکې ته اساس نه مخکې چې راغلي دي د ځوانان چې راغلي دي ټول دلته ډیر ښه تعلیمونه کړی دي امید دی چې کچا تر اوسه پورې مثلا نسا یا هنر دی برخو کې تحصیل کړي او ماستری لري امید ده دغه سه پروګرامونو کې شامل شي او د خپل ملک او د دې ملک ارزښتونه نور هم هغه کې مطرح کی او د خلکو توجه ورسره واړي امید ده چې داسې شي
په همدې هیله او بل خبره دا لستر سلیکوم چې د دې ترڅنګ چې اټرنډي مساب شامل سو راتونکي ونه یې کې په لومړي ځل البته څومره معلومات د لرمده متایره لاتونو په تاریخ کې البته د پونټون په کچه باندې په لومړي ځل باندې د افغان د افغانستان د لباس هغه فیشن شو چې ورته وایي دا هم په دې پونټون کې کیږي چې هغه لباسونه یا هغه کالي چې د افغانستان ننداره کوي او زما مېرمنې چې موږ کړي خپل ډیزاینر ده هغه هم وړاندې کیږي او همدې ځای به په هر برخه کې موږ ان شاء الله په نړیواله کچه باندې د افغانستان
تاسو سره خبرې وشوې خو خپل ورندار سره به هم د دوی د هنر او فعالیت په اړه کې اندخ پرونو کې وغه گیګ او امید چې ټول کارونه سره ورسیږي په مخم خاله ډیره مننه
ژوند